یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهه جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګون افغانان د تورخم له دروازې سره یې سار پاتې دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د 2 میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لاره ده، زمونږ دلته کورونه دی، ولته کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکز لسګونه کسان فارغه شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپل درایمه فراغت غونډه ومنځله چې د پترس کې 1550 زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبه د ترڅنګ د ویناوالې لڅانګو څخه فارغ کړل.
د زهرو کاروانونیز پروگرام هم په دوی منی مای کې درته خبرو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 سل کارکوونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2000 کال پورې به د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پرون د تلې په دیرشمه وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکېچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. متحدي ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 سلتنه کارکوونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هیل ورسپانې ته کړې. خدای نه دی ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستانه ایستل کیږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستانه ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدي ایالاتونو ته لیږدوي. د افغان هوایي ځواکونو د منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او وی ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا وېره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیا او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون د کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی په سوریا کې د القاعده شبکې د یو جګپولي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریگزبی وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه خښو. دا برید د سوریې په شمال لویدیځ کې شوی. ریگزبی وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخوډب واوښته. د پولیسو یو ویان رانه عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوی او یو بل ټپی دی. نو موري زیاته کړ چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. تاوتریخواله هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخه او لدې کابله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخي د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاج او افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د زینو خلکو غږونه واوري.
تاسو لا پیغامونو
زه صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمون په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوالو ټولنو غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخیر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندی هوځي نور خصوصي موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره سره ومنو.
مانا نن کو زې دې زموږ ولایت د ګریشن صالح سي باندې کوي. طالبان د نورو چارواکو سوال چې د مرسته په سم ډول په داخلو باندې وویل شي د خلکو د سیمې چې غفلت پکې شو چې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه شي. افغانستان ډېر سخت دی، پښتو یې موږ غواړو چې د مرسته سم وویشت ټول خلکو ته ورسېږي. نور هېوادونه زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرسته وکړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي، وچکلیم ده.
زه غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ څخه خبره کوم. اسلامي امارت چې ما دا غوښتنه ده، دغه مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي، دغه مرستو باندې باید سم خلک ودرئ. نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي، ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودرئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي د ازادي رادیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوي او خپل نظر ثبت کړي. زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 24 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 واورو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهه جوړیدو ته په خبرګون کې وای دوی باید د خپل تیرو د دوی خبره ناکام کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپل فیسبوک پاڼو د دې جبهه د جوړیدو اعلان خبره کړه. دې جبهه له طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی او خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې و. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونی د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوی څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبرو شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره پر مذاکرات ټینګار شوی. خدا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده چې دوی افغانانو غوندې عادي ژوند ته وګرځي او د ځوان دورې کې افغانانو نوې ساه اخیسته ده. جګړې راوتلې د جګړې بدبختۍ چلوې خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو اصولونو کې خلک زورولې کړولې د جګړو بایس ګرځېدلې دي. نور باید ندامت وکړي او خپل تیرو ناکام کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیواد کې د دغه رول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقص کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کې څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسولین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلد له هواد بهر صادرول ته چمتو دي. د دغه ادارې مدیر محمد عارف ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلد قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ اسیا هیوادونو او پولان ته صادریږي. د ښاغلي عارف خبره سکل اټکل سوای چې د کال تر پایه به له دغه هیواد 200,000 جلد د قرقل پوستکي بهر ته صادر شي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 90,000 جلد صادر شوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر شي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیا 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزل بیا 4.5 افغانۍ تل وړه شوې ده. د کابل ښار د پولو پادشا په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلی چې پر خلکو یې وپلوري. حاجی خان د سونتوکو د بایو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسی کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات یې هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړونده چارواکو سره خبرې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې دا ستونزې به یې زر حل کړي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بایو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیا مخکې 43 افغانۍ او د ډیزل هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیې په بېسارې توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,500 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګراتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دی او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغه غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اوختو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له غنستون سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا رادیو د مشال خبريال فرهاد شینواری یو راپور را لګره.
په تورخم دروازه خو او شاه 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، ای کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي ورستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته مېرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 شپږ کالو پورې چمخ کې څنګه معافو همغه سي د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله شوی پاکستان کې خوشاله شوی ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې ده چې مخ کې باګر کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې ویزه به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړي کې ماشوم بوزي نه دا غوې نه هم اوس ویزه غواړي
د ننګرهار مشوک خان وایي چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی اوس غواړي په خبر ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي
زمونږ تګ را تګ لار ده زمونږ دلتم کورونه دی ولتم کور دی بای چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي بای چې په کارټونو وي په تذکرو وي په پاسپورت وي زمونږ د دو دین او اسلام یو د قوارم یو ده سره بس کولای شو چې یو بل سره ورولي وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده ډېر مشکلات دي رښتې شوي دي د یو بل سره رښتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلارین زما بچی هلته ده خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشت ور سره پاسپورت مشت ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 منټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوی و خو د اکتوبر 28 منټه د پاکستان د کورونا چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوی او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړه ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورت او ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لتور خم وړاندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال نهال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکخه او سنیټر عبدالغفور هیدری په خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقی جواز نه لري
تین چار مهینه سے
دیوای چې پدری سلور میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د گرانی سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړو ورستربلی گرانیږي ډیر ژر به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته د پاکستان جمهوری تحریک د احتجاجونو دا لړۍ بعد د حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانو کا خاتمه نہیں ہوگا
د غونډي په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صبي مرستيال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
حالي مهنګای خبره نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان ده خلک بیزار دي وړه ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوايي ګران بیا زندگی ګران شو
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وینا د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې د گرانی په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د گرانی په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهره ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل
ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں۔
دی وای چې په ملک دې سمدستی عام ټاکنې وشي، هیواد هغه مرحله ته رسیدلې دی چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا لپاره لار ده، خو ټاکنې دې یوازې په نوم نه وي۔ دا حکومت بشپړه توګه ناکامه شوه دی، دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري، او ټاکنې دې باید داسې وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی ونه کړي، یوازې دانه د جمعې پر ورځ د پنجاب په مرکزی ښار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لویه غونډه کړي چې ورته د مسلم لیک نون، نواز گن او نورو سیاسی غړو ویناګانې کړي، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي۔ په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیک نون مخکښ او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل،
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے۔
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده، دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ، بیکاری او بې قانونۍ سره مخ دي۔ په داسې حال کې چې د ریاست ادارې هم په بحران کې دي، خلک ولی وږی دی، خلک ولی ځان وچنی، دا په یو شپه کې نه دي شوي، دا د ټاکلې شوي استازو په نخښه کولو نتیجه ده۔ دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړی او پر رسنیو یې پابندیانې لګولې۔
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی۔
دا پاکستان جمہوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری، د سن صوبے په لڑکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منگور، اسوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي۔ او
د نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه، خو اوس د بوریوال کاکړ راپور د خبرېدو لپاره چمتو دی۔ دی د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوې مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوښتي او درې کسان پکې وژل شوي دي، په هغې اړه باندې راپور لري، تاسو ورته رابولم چې وایې ورې۔
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل، دوی له تیرو 15 ورځو راهیسی سولیز احتجاجونه کول، خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ شي۔ له نوموړي مې وپوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي، ده ویل چې غوښتنې نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي۔
حکومت به پارلمان ته بل وړي، هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملکه باسي۔ د تحریک لبیک مشر صاد رضوي به له بند او مقدمو خوش کوي، د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بېرته اخلي، خو حکومت تر دې هیڅ عمل نه کوي۔
د پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2000 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په 3 کې به مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر استلو مسله هواروي۔ هغه 3 د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي، خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وځنډاوه، خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر صاد رضوي بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوه۔ د سیاسي چارو پو طلعت مسعود مشال رډی ته ویل، د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې، خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و۔
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو، تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لت وهلې وو، هر ډول تګ راتګ یې ودرولې وو، نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لرې کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وای چې یو تړون ورسره وکړي۔ دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي، خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا و۔
تحریک لبیک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي۔
اوس به کنړ ته ورشو، هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي، په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته۔
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل، 4 کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد و ټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 څلوېښت تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 څلوېښت تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې ترڅنګ په څونو ولسوالیو کې ترسره کوي، دا د بهر مېشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې راغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرېدو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څانګه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ بیرته خپل فعالیت پیل کړو.
د فرصت وړیا زده کړو مرکز څخه فارغ شوي کسان وایي دا ورته لوی غنیمت و چې په وړیا ډول پوره دوه کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دوکانونه جوړ شوي، فیسونه یې لوړ او درسونه یې په نشت حساب دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. احمد تکل بلند خبرونه وایي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وی په یوازې سر نش کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د دې کمیټې رئیس پرون وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیواله ټولنې ملاتړ مهم دی. متحد ایالات وی چې د افغانستان د هوایي ځواکونو شاوخوا 1.5 سلطنه کارکونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنخه شو. د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخرډب واوښته. پولیس وایي چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او همداراز دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په تفصیل سره ولولې. همدارنګه د ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه کولای شي د نړۍ هر ځای کې چې یاستي ولولې. همدارنګه زموږ مطالبه مو اوري. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي ما پریږدي چې په افغانستان کې ترهګر د نشه یي موادو للارې پیسې ترلاسه کړي.
ترهګر او جرمي ډلې د نشه یي موادو د راوړلو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
تجارانو پر دې باندې فیصله وکړه. ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري.
دا چې کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشه یي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کوي، په دې اړه مو د خاناغا په نوم د نشه یي موادو له یو کاچاکونکي سره مرکه کړې ده.
په غزه کې یو بستبندي کېدل خان د اروپا و معلومو، د ایران به معلومو، د ترکیه و معلومو، یا زی و معلومو.
د فضل رحیم الکوزی په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له عمله د ټولنې له دود او دستور څخه پردی شوی.
همداسي وخت راغلی چې انډیوال منیسټر شوی دی، ځینې ولې ما په میاشتو میاشتو بندیخانې مې تیر کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې حکیم خان ولې د سپورتي تمرین پر مهال په ژړا کېږي.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
ژاړي جان، دا یو لوی حقیقت ده. راځه چې د کلب په دفتر کې څه وایي.
Thank you. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې باید پرې نه خودل شي چې ترهګر او د نشئی موادو مافیایي ډلې په افغانستان کې له اوسنی وضعیت څخه ګټه واخلي. د دې ادارې مشر میرمن ګاډا ویلی وایي دا اندېښنې شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه ګټه واخلي. د دې په وینا ترهګر هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي په افغانستان کې د کوکنارو د نوي فصل له پیله بیا تر پایه پورې د څېړنې یادونه کوي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
تر دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي خپل فعالیتونه په ټپه درولي. خو د دې ادارې مشر په خپل تازه خبرو کې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع جدي وګڼي. د دې ادارې مشر میرمن ګډه ویلي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې تر وروستیو بدلونونو وروسته ترهګري او جرمي ډلې هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې پیدا کړي. میرمن ویلي وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د رواجولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي. په تیره بیا د افغانستان له حالت څخه چې اوسې بدلون موندلې دی. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې 15 تریا تولیدول. له همدې امله د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د نشئی موادو د قاچاقو او جرمونو د پراختیا د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده چې دا هیواد د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي او د مالي سرچینو مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د نشئی موادو قاچاقونکو ترهګرو او جرمي شبکو لاسونه سره ورکړي چې دې کار د نشئی موادو تولید او قاچاق ډېر کړی دی. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په تیر بیا نشئی موادو د قاچاق پر اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت یو مقام د کابل تر نیولو درې ورځې وروسته وویل چې د نشئی موادو سره به جدي مبارزه وکړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه مشخصه ستراتیژي او پروګرام نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې او تحقیق د برخې مسؤله انجلامي وایي چې دوی پر یو وخت په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د نشئی موادو د قاچاق وضعیت له نږدې څخه څاري.
موږ د افغانستان وضعیت څارو. د کوکنارو د کښت لپاره شرایط بدلون مومي. په راتلونکي فصل کې به ووینو چې د دې وضعیت سره د بزګرو چلند څه ډول دی. موږ هم د نشئی موادو د قاچاق بهیر او نشئی موادو نیول ارزو تر څو ووینو چې په 2021 میلادي کال کې لاسته راغلي تریاک په افغانستان کې پاتې کیږي او که بهر وړل کیږي. دا به هم ووینو چې د خرڅلاو بازار څنګه دی. موږ به ډیر ژر خپلې څېړنې له کمیسیون سره شریکې کړو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر بلې میاشتې پورې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړي. خدا سرګند نه ده چې دا راپور به د کومه معلومات پر بنسټ چمتو شوی وي، ځکه تر دې راپور مخکې به په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور د دې ادارې، د افغانستان دولت او امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو ادارې په ګډه همکاري چمتو کېده. اوس دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې له دې درې ادارو څخه دوه ادارې له دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې فعالیت نه کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشئی په پریښودلو کې د معتاد خوخه او رضایت څومره مؤثر او ګټور دی؟ په دې اړه به د ارواپوه وفاق الله صافی خبرې واورو.
چې تر موږ یو مریض په زور شپخانه ته راولو بستر کو، هغه سره موږ هر څومره کار کوو، هر څونه په وسره هغه دیني جلساتونه سوې، فرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک کوو، د سره هر رواني یا دروازهانو په حساب باندې کار کوو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي. کله چې د خپل زړه باندې خوشی کینو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کینو. کوم درسونه چې ورکول کی دې ته خو غوږ نیول شي، نه ذهن به تبدیل ته آماده وي. ځکه چې دوی چې خپل زړه راغلي نو دوی د هر څه په ځان باندې چې موږ دا درسونه ته وګورو، دا هر څه ته موږ خپل جواب ورکوو.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده. په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره تر 2,00,000 افغانیو ډیره نقد مرسته وکړه. دا سوداګر وایي چې معتادینو د فراه ولایت په مرکز کې اجتماعي ستونزې پیدا کړې وي او جرمونه یې هم کول، ځکه نو دوی پریکړه وکړه چې د خپلو مالی مرستو له لارې د معتادینو درملنې ته امکانات برابر کړي. هغه معتادین چې په دې وروستیو وختونو کې د طالب مقاماتو لخوا راټول شوي او فراه ولایت په زندان کې ځای پر ځای شوي، د سوداګرو د مرستو ستاینه کوي او زیاتوي چې د دوی لپاره د درملو امکانات هم برابر شي. ته موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
طالبانو د فراه ولایت په مرکز کې د معتادینو راټولولو په لړ کې 1500 معتادین راټول او د دې ولایت زندان ته ولېږل. په داسې حال کې چې د فراه ولایت د معتادینو د درملنې ډیری مرکزونه د درملو او خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، سوداګرو د خپلو مالی مرستو له لارې 1500 معتادینو ته د درملنې او خوړو امکانات برابر کړي دي. د فراه ولایت د سوداګرو د ټولنې استازي حاجی عبدالقدیر آزادې رړیتو ویل دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې خپل مرستې ډیرې کړي او د نورو معتادینو لپاره هم د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
تجارانو پر دی باندې فیصله وکړه او تا تجارت کې 2,00,000 افغانۍ ده. دا ان شاء الله چې موږ تقدیم کړی دی، ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري.
د فراه ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې د مرکزونو کاري ظرفیت ته په کتو سره دوی نشي کولای چې په اونۍ کې تر 100 ډیر معتادین راټول او په خپل مرکزونو کې بستري کړي. عبدالرزاق او جمعه خان دوه هغه معتادین دي چې د فراه ولایت زندان ته تازه وړل شوي دي. دوی خوښ دي چې د درملنې اسانتیاوي ورته برابر شوي دي.
موږ د ایتیاد درملنې لپاره راوستلی یو. موږ ډیر خوشاله یو. په تیر بیا دا چې دوستانو زموږ د درملنې لپاره مرسته وکړه، که د معتادینو لپاره د درملو چاره هم وشي ډیره به ښه شي.
راغل دغه شپخانې ته مراجعه وکړه. تصمیم مې جدید ازل نیولای چې ځکه دې عمل نه ما سم ورځ ونه لیدل. نو اخره دوستان نه چې بس مور د مور یې کې بس اولاد اولاد نه جدا کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمال ریاست سچنی وایي چې په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام د دوی په همغږۍ نه عملي کیږي. د دې ریاست په وینا د دې روغتیایي مرکزونو امکانات لږ دي. معتادین د دې پر ځای چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي زندانونو ته وړل کیږي. د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ د رسنیو مسؤل عارف عدیل وایي د معتادین یې ځکه راغونډ کړي او زندانونو ته وړي چې ټولنیزې او جنایي ستونزې جوړې کړي وي.
رهبری قومندانۍ امنیه ولایت فراه
کله چې د فراه د خلکو لخوا موږ ته د غلاو او زورونو په اړه شکایتونه راورسېدل، د فراه امنیه قومندانۍ پریکړه وکړه چې ډیر معتادین راټول کړو. د وی اونۍ په جریان کې مو له فراه ښار څخه نږدې 1500 معتادین راټول کړي چې اوس یې د روغتیا لمخې پالنه کیږي او دا بهیر به په قاطع او جدي ډول دوام ولري.
پخوا به په کابل او ولایتونو کې هر اونۍ د معتادینو روغتیایي مرکزونو مالی او روغتیایي امکاناتو ته په کتو سره معتادین راټولېدل او هر اونۍ به له 300 څخه نیولې بیا تر 300 پورې معتادین په روغتیایي مرکزونو کې بستر کېدل.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. بې وزلی، بیکاری او احتیاط هغه عوامل دي چې ځوانان د نشئی موادو کاچاک وته هڅوي. دا چې د نشئی موادو کاچاک څومره له خطرونو ډک کار دی، د نشئی موادو له مافیایي ډلو سره کار کول څه شرطونه لري او قاچاقونکي له کوم لارو څخه په استفاده سره نشي مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاقوي. په دې اړه مو د کاپیسا ولایت له یو اوسیدونکي خانغه سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې د نشي موادو قاچاقو ته مخه کړه.
یو قاچاقبر وم زموږ په رئیس باندې کندهار کې کور خرڅ کړی و 35 لکه ډالر. بل اخره ورځ لاړم دا کور ته. یو جریب ځای و، په دې یو جریب کې 3 ساختمانه وو او یو دانه هوټل یو دانه هاوس و. څلور څلور منزله او 2 منزله لاندې وو. نو هغه ځای تر نن ورځې پورې افغانستان کې دلدلې. بل اخره مانه پوښتنه وکړل ویلې کوم ځای مال دن اجراب یم. نو هغه قاچاقبر خپل هم نو چرس څښل تاسې ډنګره کواری و. نو هغه ماته کړلې وی که وخت بیکاره شولې راشه ماسک سټلایټ نمبر یې و. برانچا کې هغه وخت پر ټلیفون کار نه کوو. سټلایټ نمبر زنګ مې ورته ووهه. زنګ چې ورسره وغږېدل مال پلان نه پرې وایراش په ډېر مشکلاتو باندې ملته زنګ ورسو. هلته چې لاړلم چې دښته ده، په یوه دښته کې یو شل دوکان دی ښه څلور قاچاقبر دی ښه څلور څلور دانې دي. هر یو دي هملته وو مثلا وایي ډریور دې زه ډېر وړې کې تو باندې موټر چلولی ښه. بالاخره یو دانه لنګ کروزر و، خړ عربي دی مره تویل کړ. وایي دا د موټر او وطن پای راته وښودل. وایي دا دې نفر وایي هر کوم چې د زړې هغسې کوو. ماښام ماښام چې به شوم اتیا منه تاریخ به م واچول موټر ته پسېر کمپلې واچولې. اته نفره به را سره مجهازه کېنستېدل او پیسې به م راته همدارنګ راکړلې. تومن به یې راکړل، افغاني به یې راکړلې ښه، او کالدارې به یې راکړلې. که چېرته به د افغانستان عسکر ګیر کړلو ښه، طالبانو په نامه به م جنګ کول سره. که پاکستان به ګیر کړلو هم چنن او یا به م پیسې ورکولې. که د ایران به ګیر کړلو هم چنن.
دا نشي مواد م له کومه ځای څخه کوم ځای ته انتقالول
مونږ نور خبر نه وو ښه. څلور قاچاقبر او دیار دی او به څلور موټر مواد به راتلل هغلته د هلمند ولایت برانچ ولسوالۍ ته. هغه ځای نه به مونږ نه دي ښه، بس انتقالول د پاکستان په خاوره کې. پاکستان د خاوره نوم بالاخره د ایران خاورې ته داخلول. د ایران خاورې ته چې داخل کړل ته بل چا تاویلول خلاص. او اخوانه باندې نه ده یو نیم وخت بروفین ورته وایي پوډر کې ګډېږي. د اخوانه باندې راوړل
مثلا تا ته به څومره درکوي؟
تقریبا 1 لک افغانۍ معاش راکوو. نو بعضې وخت به م هره شپه پیرو، بعضې وخت مې یوه شپه بعد پیرو، لزر افغانۍ مې بخشش راکوو. تا اوس مثلا خدای نه خواست تاریخ د سکل خان ستا تاریخ مفتو. که د چیر د تاریخ نه سکل د تاریخ لپاره مې تا ته د ورځې زر کالدارې درکول. که به د شیشه سکله شیشه د مفته وه، که د شیشه نه سکله شیشې لپاره به زر روپۍ درکول. هغه کسان خوش به حال ښه چې نشه نه کوله دا د نشې پیسې هم ډېرو هغوی ته به چتېدلې.
د میاشتې به دې څومره ګټل؟
ما تقریبا یو 2-3 میاشتې هلته کار وکړو. 1 لک افغانۍ مې کار وکړو او دغه 1 لک افغانۍ مې ټول مانه په نشه تللې. په بدر حال په بدر لاړلې.
د قاچاق په دې شبکه کې د کارکولو شروط څه وو؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
د کارکولو شروط دا و ښه، هغه به تا سره کار نه لري ښه چې ته معتاد یې که نه یې. کار به یعنې کنټرول کې برابر و. پوښ ولې که چېرته به غلط انسان وي بل به وي بل به وي، کنټرول به دلته سخت و. نور شروط یې دا و چې سن به د کشر و یا به ضعیف وي سپین ږیری به وي، عین نظامي غوندې هغه یې درلوده، یا به د کوم ځای زخمي و فلج به و بل به و، بس داسې نفر یې نه وي. خلاصه قاچاقبر له داسې نفر غواړم چې هغه مثلا بیدار اوسېږي تلر اوسېږي.
کوم ډول مواد به تاسې انتقالول؟
تاریخ چرس ته انتقالول. په غزه کې یو بسته بندي کېدل ښه، د اروپا به معلوم و، د ایران به معلوم و، د ترکیه به معلوم و، د ازای به معلوم. موږ به د برانچې نه د پاکستان د تاریخ نه نه ده، بس د ایران خاورې ته هم داخلول. هلته چې مو داخل کړل همدغسې ځایونه نور و، بلوچان و، بس هغه بلوچان ته هم تعویل کړل. د هر چا نفر معلوم و. دلته موږ ته خپل مشر ویلی چې دا مواد لاندې تعویل کړه.
په لارې کله خطر سره مخامخ شوی د موادو د قاچاقو پر مهال؟
چې کله کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ و، تر څو چې بنده موټر خالي نه شو چې بېرته پهغې خوانده راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې و، دا سړکان نه دي، یو د قیر یو د سیمنټ وي. دا د سیمنټو سړک و، تقریبا په سل رفتار کې به و چراغونه و، دا شیان به مګولو. خپله ما نه ده ټکر کړی ده، د خپل انډیواله سره نه ده، د نشي په حالات کې و. نو مواد م بار و، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو مالې والا چې شاده خانه څوک راغلل پوه شول، شاده خانه څوک راغلل چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ. د دې د پوزه سره ولګېد، یو نفر مې معمول لږ زره ژوبل شو، بس لاړلم مخته وتښتېدلم. چې کله لنډوال راغی ویل بې قانوني وکړم، زه خطا شوم.
کمین کې کله نښتی؟
یو ورځ بس د پاکستان عسکرو موږ ګیر کړلو په کمین کې و، پیسې مو ورکړې، خوشې مې کړلو.
دا قاچاق د موادو شتې کوه، دا پیسې څومره برکتي وي؟
پیسې مثلا په بدر راغلې، په بدر لاړلې ښه، پیسې نو خو مې خیر نه ده کړی ښه. د نشي مواد پیسې وې، په نه هلته مې یو چاسکه ایښې وې ښه، یو سراپ و. غسکه وردم 5000 راکه 1000 راکه 5000 راکه 1000 راکه 1000 راکه. بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکوې، پیسې دې نشته خلاص ولې ښه. اوس روزاري مې وکړ، نو 3000 افغانۍ ترې قرض واخیستل، اوس پر مې نه دي ورکړي. ورته پیسې نه ورته خیر نه ده کړی. آرام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کړی. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو ښه.
نو د کاچاکو د تر ټولو بده خاطره راته کیسه کولای شي؟
د کاچاکو ټولې د خاطرې چې دي ښه چې څومره پکې و دا ټولې بدې دي. ترخه ترخه خاطره هغه ماته وه چې زموږ بل ملګری و خان چې راته اجازه نه وه برقونه مړ کړي. هلته یو ځای مونږ ویل خیر ګشت راغی ایران موټر ته ګشت وی رفتار کې و. نو دغه زموږ ملګری نه ده بیچاره چراغونه یې مړ وو رفتار یې په سلو کې و خان. نو ترخه خاطره هغه ده چې کله یو وخت نه ده هغه پسې بل موټر پسې بل زومه چې کله د ټکر وکړو چې زه ورغلم ډېر بد حالات یو نفر مې ولیدې ښه دا زنګان نه لري دا پښې دې خواته هغوی خواته راوتلې وه.
د نشې موادو کاچاک دې ولې پرېښودی؟
لامل یې دا و ښه مور راته ویل وی کور کې اوسېږه هېڅ خواته مځه مثلا مور خبرې مو هغه تاثیر مو نور مې بیا زړه ونه شو چې ورغلی یم. ښه که چېرته دغه نصیحت د مور نه وای زه هغلته تللی وای ښه نو مثلا د ایران عسکرو خو هغه درته ومې ویل ښه نو فوري به یې دا مولې که د پاکستان وګیر کړم افغانستان وګیر کړم زه به سرنوشتم هېڅ سرنوشت نه معلوم نو نو مې کور سره اړیکې لرل نه بل بس هسې مو بس در په دره ژوند ګناهګار به د دنیا نه تللو. او بل دا اوس زه ژوندی مثلا دا غتې مونږ د مور خبرې دي چې مثلا زه اوس مثلا داسې تاسو سره ناست یم ښه الحمدلله څه خاص مشکل تکلیف نه لرم ښه د موادو نه لرې مواد مې پرېښي تصمیم جدي نیولی ده ډېر خوشحاله یم.
درنو اورېدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت سلرویس کلن فضل رحیم الکوزی له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کاکا خسر مې په چرسو معتاد کړم. الکوزی چې د وهلو ټکولو نښې پر بدن ښکاري وایي چې 2 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې بندي و. دا چې الکوزی ولې بندي سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې اسلام آباد کې اوسېدل ما تقریبا 9 کاله مخکې مسافر و غربي و الته تلو کاروبار د پاره نو الته په دې عمل باندې وختم ما کاکا خسرو بو شغه سکل ماته ونی ول چې ما اوس کول په اوله پیر خوند را کې نادانی و نادانی په پوسې نه پېدلو کاکا خسرو په اخته کړم یعنی هغه پاکستانیان دي هغه په خپل چرس کول په افغانستان د درغلم او په هغه وخت چې موږ راغلو ورکه ما په پسته پسته ما خپلم دکان جوړ خپل کاروبار مې کول روزګار مې کو هم چرس په مسکول په وختو ملک در عملونو چرس په افغانستان کې د سې دی لکه خاورې مفت په حساب باندې دي دغه ته نه خلاص کاله ما د چرس کوس کول ماشوم تو په پوسې پیرا وختم یعنی دا کا کا خسر مې چې و د پیدا کول ما خامي به راته کې نسب موږ صرف موږ بس کول په دې دریا دی والانو اوس مې چې کوم دا ماغه پری خې ځس کوم په کابل کې مې تل پروسی موبلن تبدیلی د موټر پرته دا ته دا تیل او موبل او کته پورته دا کې تکې دی د سې بغیر دې دم چاته پس د سې زار دی والانو سره د کته پورته بس لو پر شو کاروبار ورنه پاتې بل اخر پوسه کاروبار نه به خې بین لاړ تاوان مې کوپ کې تقریبا یو 1 لک روپۍ تاوان مې وکړ چې کله اوسګار پاتې شم نو ما د مور پلار به ستاسو کاروبار جوړوم په هغه حالت کې چې خپل مغزه به خپل په ځای شي چې خپل په کاروبار به ګټه تاوان پوه شي خو چې سره ورا پاسې مور څخه کمزا کو ورور څخه کمزا کو پلار څخه کمزا کو بدې وای ردی وای هم سایګان نه پتاګو زه خپل تقریبا ډېر وخت خپل ورور سره تمرین کول دلته جرارم ډېر تمرین حساب کتاب مې دی ورزشونه کو زه دې عمل او دین شي زه په سلو کې 50% پرې نه خولم غاخونه مې به نه لاړل مغز مې به نه لاړل وجود مې خراب شو د رسم او رواج نه پاتې کړم د خپل پردې نه تربور نه دوست نه زه ډېر شاته پاتې کړم یعنی خپل اولادونه نه شاته کړم زبل سار د کورونا پاسې ما خپل مور پلار سر لاندې پیسې خي وي چې دا جنگ غړ ولیکي غلا ته لړ نشي لکه خل دی غلا کې یو شی بر شی به هغه د تنه په ما کې نو د سې وخت هغه د ستره ما پوسی اتا د پولیسو دز سره مخامخ شوې چې را باندې غږ کړي ودرې کې درې درې نیمه دز را باندې کړي دي د سې وخت هغه د شانډیوال مې وستر شوی را پوسی زینی ولې ما په میاشتو میاشتو باندې خانه مې تیر کړي پاکستان کې اډیالا سنټر شپږ میاشتې باندې مې تیر کړي زما سره د 500 روپو موادو الته را پسې 10 روپو مواد واچول یعنی 1 کیلو را پسې واچول بې ګناه پکې ورغه کړم پوسی ته قلم لاندې چې راشي نو بس چا چا قلم لاندې راغلی بس لاړې.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یو سیالي کې د خپل ولایت په کچه تلولې ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ ناڅاپه د تمرین پر مهال په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
کرما ودې نوېل چې د عمل مستیا د پکه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر به خبره سړی، نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه خبر څه خبره ده.
داز مانډي والا کیم خان ده، دا یو ډېر خسو کوهون کې ده. نن د ټول ولایت د سو کوهلو سیالي و، حکیم خان ټول مات کړل، از موږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزی، باید موږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان داز مانډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم مانډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوند لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما اندغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مکوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کوم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیواله سیالي خامخا ګټي.
اکرم خان، ته پوڅه شې دومره ډاډه یې چې زما نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړی زما پشان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا نو ومنه.
خو اکرم خان، ته مونږ ته وایې چې دا کار څنګه اسانه دی؟
زما یې چلز ده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوي، لاس حکیم خان بشي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شای ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان، آفرین. او هم دا غسی سما ده استاد، دغه وهم دي جان جان. ما ته ګوره چې څنګه ځان ساله دکانو ساتم. دغه غسی ځان ساته
وها سما ده استاد.
او راځه له خیره.
څه خبره ده؟ ولې جوړي
جان جان؟ دیوالو هکی سالا رازه چه دکلاب پا دفتر کتن سوائی دلتا دکلاب نور شاگردان خبری گی
سمد استادا درزه. خو استادا دارت اوائی چه تکی سالا
استان ما تا پامو
نوالا زمان اوائز خبول سکانو تا پامو
تا اونو لیدم چه استاد چون سکان زمان پا مخولا گیدل او ما زان نشو ساتلائی.
هو ومی لیدلی، خو ما فکر کوم چې تدا کار قصدن کې او ما ته ځان دې لپاره کمزورې خې چې زه د فاز دکم.
نه دا کار مقصد نه کوم، ډیر کمزورې شوم، نور دفاع وس نه لرم. په موټه کې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمانو، خو اوس د خپل شاګرد لازم مات شو.
استاد زه ډیر بخنه غواړم چې ته په سکون وهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون وهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه همدې له خاطر ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزورې شوې.
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطح د بوکسیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاد، په یاد مې دي ولې ګټله.
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکړم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وخوره لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسې تازه له تریاکو خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوې چې کمزورې شوې؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هېڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزورې کېدم. او بیا کار تر کار تیر وو اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تاریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پیښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مه به ذکر ځه، گنا زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی ښه اندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.